وګوري در ښکاره بشي چې هغه په اسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه مه هېروئ. خو اوس پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
سباندې 2000 افغان شوونکو لروان بشری بحران څخه د وټلو لپاره کورونایو او بهرنیو مراجعو ته په یو لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خلکو ناقانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقونو د ځینو ادارو اندېښنې راپارولې دي. داسې مهال دا اندېښنې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونه افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده. په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې افغان ماشومې لمړه کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې 16 کلنه افغان ماشومه مدینه حسینی وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. په یمن کې د ایران لملاتړه برخمن حوسی اغیان وایي په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هېواد کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هېواد د اوکراین په پوله کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د رواني میاشتې پر اتمه نېټه هم نوموړي خبرداری ورکړی و چې روسیه ممکن د 2014 میلادي کال په شان بیا د اوکراین د ځمکني بشپړتیا سرغړونه وکړي. یوه چکی ماډاله چې په 2019 میلادي کال کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم په پاکستان کې په 8 کاله بند محکومه سوې وه، وروسته له دې چې روانه میاشت یې برات ترلاسه کړ خوشې سوه. او د پولینډ چارواکي پر بیلاروس تور پورې کوي چې پناه غوښتونکي هڅوي چې له پولې څخه پولینډ ته واوړي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس د خبرونه خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټوو. نن په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثو شذو پر وضعیت خبرې کوو. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمنه پرورش اوریا خیل چې د افغانستان د شذو سوداګرۍ او صنایعو خونی پخوانی مرستیاله ده. اوریا خیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وو ایستی.
سلامونه اونې کې هله تاسو نه مننه مله بچنه خیر وسته.
تاسو د افغانستان د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونی پخوانی مرستیاله یاست. آیا دغه اداره اوس هم فعاله ده، کار کوي؟
کابل کې فعلا بند دفتر مو بند فزیکی شکل یا ډول نه، خو موږ کارونه آنلاین مخکې ورو او په نیکمرغۍ سره هرات کې مو دفتر خلاص کړل. هلته مو اجازه واخیست، دفتر مو خلاص دی او هلته عملا اوس فعالیت شروع شوی دی. نور درې ولایتو دفتر لرو، متاسفانه دفترونه مو بند دي، خو موږ هلو ځلې کوو چې دفترونه خلاص کړو او کارونه فعلا آنلاین ډول سره مخکې وړو او دا دوستانه یادخواهی کوو چې دا هم له خیره خلاص شي، کارونه جریان لري.
تاسو ویل چې په هرات کې مو اجازه ترلاسه کړې ده چې هلته بیرته خپل دفتر پرانیزي. په کابل کې ولې دغه اجازه نه ده درکول سوې؟ یعنی تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې ولې باید دغه دفتر لا بند پاتې وي؟
هماغه یو ځواب دی چې دی تر اوسه تصمیم نه دی اخیستی چې ښځه باید څه رقم کار وکړي، د ښځو دفترونه باید څه رقم فعال اوسي. د حجاب موضوع مطرح ده چې د خپله یو تعریف ورته لري، او د ښځو تګ راتګ موضوع ده چې هغې باندې هم د خپل نظر لري. نو اصل موضوع هم دا ده. بل ورسره فکر کوم چې لږ څه د آگاهی او د ذهنیت خبره ده چې دوی تر اوسه فکر کوم نه پوهېږي چې د افغانستان د ښځو سوداګرۍ صنایع خونه یو مستقله نهاد ده، لیکن دولتي یا کوم نړیوال بنسټ نه دی. دا خپل افغان میرمنې جوړ کړي دي او فقط دولت سره او نړیوال بنسټونو سره د هغې په مرسته ښځو لپاره کار کوي. نو دا ځینې موضوعات دي چې د هغې له امله تر اوسه بند دي.
تاسی خبره یاد کړ چې طالبان فکر کوي چې شذې باید یو مشخص حجاب ولري او د تګ را تګ د موضوع په اړه باندې ځینې څرګندونه کړې دي. تاسو څه ویل غواړئ چې آیا افغان شذې مخکې چې کوم حجاب یې کاوه هغه اسلامي حجاب نه و؟ او د افغانستان اکثریت خلک آیا مسلمانان نه دي؟
نه دي. افغانان بخصوص بیاخذه په کابل کې دي که نور ولایت کې دي، هغه ښځو سره چې مونږ کار کول او سوداګري لري اکثریت یې یا ټول زه وایم اسلامي حجاب لري، ځکه په سر دي څومره حجاب چې اسلام کې مونږ ته تعریف شوی دی هغه اسلام دی، هغه اسلام په اړه دی پوهېږي او هماغه حجاب دی کوي. نو زه فکر کوم که مشکل یا ستونزه به نه وي، خو چونکه یو نوی قانون دی او کوم حجاب چې مونږ ولیدل چې د دې ښځې یا هماغه ښځه چې د دې د مرستې لپاره راغلی و هغه سره حجاب غواړي چې هغه خو بیخي یعنی فکر نه کوم چې هغه سره حجاب اسلام کې تعریف شوي، چې نه سترګې ښکاره شي نه لاسونه نه پښې نه او نه پوه شي چې دغه ښځه دکه سړی دی. نو کوم حجاب چې مونږ او تاسو لرو فکر کوم چې دا بیخي کامل یو اسلامي حجاب ده چې د اسلام په نظر اسلام په اساس مونږ او تاسو کوم کالی چې افغانستان کې اغوندو هغې سره نه زمونږ کوم ځای ښکاري او ورسره مونږ او تاسو ډېر منظم او ډېر باپرده او باحجاب ګرځو.
یوه ستونزه دا هم شایي د چا ذهن ته راسي چې طالبانو په ښارونو کې ژوند نه دی کړی، دوی له مدرسو څخه راغلي دي، شایي داسې خلک یې نه وي لیدلي چې هغوی عادي ژوند کوي او اوس د دوی مشران پر دغه بیریږي چې هغه طالبان چې په لارو کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي هغوی ښځې وځوروي، د دغه بیرې څخه دوی محدودیتونه رامنځته کړي وي. دغه یو امکان ستاسو په نظر سته؟
زه فکر کوم چې طالبان که زه وګورم طالبان ماته په درې کټګوري کې ښکاري. یو هغه چې دوحه کې و، چې دوحه کې فکر کوم هر رقم خلک یې لیدلی دي، هر رقم ښځې یې لیدلی دي، اگر چې دوحه یا قطر چې دغه یو اسلامي هېواد ده، خو هلته هم فکر کوم چې د افغان میرمنو حجاب د قطر میرمنو حجاب نه برخه حجاب دی یا حداقل برابر بوي. بل هغه دي چې کله چې مدرسو کې اوسې خو کوم ځای کې چې دی اوسې دل خو طبعا د خپل هم کورونو کې خپل میاند لري خواند لري، نو هغه هم یو حجاب لري، هغه کې دي خپل یو کور کې هم یو نظام لري، خو په هر صورت خو هغه هم خزه لري او کوم ځای کې چې هغه اوسېږي کوم سیمه کې چې هغه ژوند کوي طبعا هلته هم خزه شته دي. او بل چې اوس طالب شوي دي، اوس دې سره راغلي دي طالب شوي دي چې هغه هر چېرته دی، فکر نه کوم چې د افغانستان یو سیمه داسې وي چې هلته طالب ونه اوسي، چې یعنی پخوان هلته ژوند کول خلک یې نه پوهېده، یو د ارادي کس ورته ښکاره کېده، خو اوس راغلي دي طالبان سره یو ځای شوي دي. او هماغه سیمه کې دی لیدلی دي چې خلک ښځې دي کار کوي، به هر کار کوي، خپل کاروبار لري یا مکتبونو ته ځي یا پانتونو ته ځي. نو دا فکر کوم چې یو مکس دی، یو ګډ د درې رقمو طالب دی. او که هغه مونږ فکر وکړو چې هغه کسان دي چې مدرسې نه راغلي دي، نو فکر کوم چې د دې دو مشران چې دي هغه ورته لږ څه معلومات ورکړي، یو لږ څه اورینټیشن چې انګلیش کې مونږ ورته وایو، لږ څه ورته اورینټیشن ورکړي چې ښځې دا رقم کې هم دي چې کار کوي او کار کولو شرایط کې د داسې یو حجاب لري. نو فکر نه کوم چې بیخي هیڅ ښځې نه یې لیدلي او هیڅ دې باندې پوه نه شي چې کوم حجاب چې دی لري نو هغه اسلامي حجاب نه ده، او کوم حجاب چې دی ورکوي چې ورته نسترګې ښکاري نه بل څه، حتی موږ نه پوهېږو چې دا یو ښځه ده که یو سړی، هغه ته حجاب واجب دی، هغه ته حجاب باید دی وکړي. نو فکر نه کوي شي چې ډېر ښه تاثیر دې باندې ولري، بلې چې ډېر دنیا دیده دي یا مشرانې چې مونږ ګورو مون تلکس هیله پیدا کی چې دې کولې شي مون سره خپل مرسته مون سره ولري او خزه ترورو اجازه ورکي چې خپل کار وکړي. لکه څو وخت نیسی فکر کوم او دا مون کوي شي چې نورو بنسټونو په خصوص نړیوال بنسټونو چې افغانستان کې شتون لري یا دوباره کار شروع کړی دی غیر اوري دلته افغانستان ته پیسې راوړي چې په مختلف سکتورو کې مصرف شي او یو سکتور اقتصاد یا تجارت یا کاروبار دی چې هغه هم وکټلکس دا توښتنه وکړي.
تاسو د پوهاوی خبره وکړه، څنګه کېدای شي چې طالبان باید په دا خبره باندې پوه شي چې شذ یو موجود ده، د دې ټولنې برخه ده، د شذ حضور په هر برخه کې د ژوند حتمی او ضروری دی او د شذ د فعالیت پرته افغانستان پرمختګ نشي کولای.
زه فکر کوم که دی واقعا طالب دی او دی اسلام په اړه معلومات لري او مدرسو کې دی درس ویلی دی، قرآن تر ترجمه سره او تفسیر سره ویلی دی، خودی پوهیږي چې یو ښځه په یو ټولنه کې کوم حقوق لري او دا پوهیږي چې ښځه د یو نسل بقا لپاره څومره مهم ده. دا پوهیږي چې یو ښځه چې کله د او میرمنه چې کله ناروغي وي خو یو نارینه ډاکټر ته خونه استوي خو مجبور دي چې باید یو ښځینه ډاکټر وشي چې هغې ته وویلي دي، او یو ښځه چې ډاکټر جوړیږي خو هغه ضرورت لري چې درس ووایي، ضرورت لري چې پوهنتون ته ولاړ شي، مکتب ته ولاړ شي. او ډېر مهمه ده چې تاسو ویل پوهاوی دې ته باید کېدی شي دې پوه شي خو ورته متوجه نه شي، او یا ورته دې ته څنګه چې خیال شوی دي چې باید مثلا ښځې بهر لاړ نه شي، درس نه وایي، کارونه کوي، نو هغه برخه یې ډېر دې باندې مثلا ډېر زیات ور باندې تاثیر ولري. یو لاره فکر کوم خپله دا راډیو ده او دا سیمره کې دي چې دې حتما کېدی شي کم طالبان چې هر یو مونږ تاسو نه زیات معلومات لري، ټلیفون لري او ټلیفونو کې هم رادیو لري، رادیو د لارې نه باید واري بل ما تاسو ول چې د دې مشران باید دې ته ووایي، ورسره نړیوال بنسټونه دي چې ورسره دې سره باید کار وکړي، دې ته ځینې برنامه جوړې کړي د رادیو د لارې نه، د ټلویزیون نه، یعنی فزیکل مخامخ ورته برنامه جوړې کړي او ورته ووایي چې موږ چې کله موږ راځو تاسو سره مرسته کوو، تاسو مثلا تاسو دولت لپاره اقتصاد په برخه کې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د تخنیک په برخه کې تاسو سره راځو مالي مرسته کوو، خو موږ غواړو چې دا کار هم وکړو، تاسو ته دا پوهاوی هم ورکړو. نو زه فکر کوم ځینې کمپینونه باید وشي، ځینې مشخص برنامه باید وشي، او دا مونږ کولی شو چې مثلا د نړیوال بنسټو سره مثلا زمونږ نور اتاقونه دي، نور خونه دي، داسې چې زمونږ ورونه مخکې وړي، هغې کوي شي چې مثلا زمونږ د سوداګرۍ مېرمنو په اړه ورته ووایي چې مثلا د دومره پانګه اچونه کړې ده، دومره کار یې کړی دی، زه ارقام لرم چې که تاسو غواړئ زه تاسو سره شریکوم، د دې مثلا شمېر دومره دی افغانستان کې، او دا تېر 15 کلو کې دا شمېر رامنځته شوی دی. نو زه فکر کوم چې ځینې ډېر مشخص کمپین نامې باید دې ته برابر کړي، یو د نړیوال بنسټو له خوا نه وشي، او بل کوم چې داخلي موږ بنسټونه لرو د هغې د لارې نه.
که تاسو د شذو په اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې هغوی چې سوداګران وي او تجارتونه درلودل اوس په څه حال کې دي، د دوی د تجارتونو وضعیت څه ډول دی، لکه تاسو چې د کوم چا سره په تماس کې یاست د هغوی په اړه کاراته وایست.
موږ ټول افغانستان کې 2300 رسمي تجارتونه لري، رسمي په دې معنی چې دی جواز لري، د کار جواز لري، د پیسو په مقابل کې جواز اخیستی دي او مالیه ورکي. د 2000 د کار زمينه برابر کړی ده، او تاسو باور وکړئ چې دی کې زه فکر کوم اویانه پورته فیصدی شده د نارینه ده. دی اتیا میلیون پورته څنګه چونه کړی ده او تقریبا ټول برخو کې دی کار کوي، د لاسي صنایع نه واخلې تر مکتبونو پورې، تر کلینیکونو پورې، شفاخانې دی لري، د قالین په برخه کې کار کوي، د زیوراتو په برخه کې کار کوي او ټول ولایاتو کې دی. که یو هم دی نو ټول ولایت دی، داسې نه دی چې فقط ځینې ولایت کې دی، خو اکثریت یې په کابل کې دی، تقریبا 50% په کابل کې دی. او ډېر هغه برخو کې چې فقط زموږ ورونه کار کوي او مېرمنې هم کار کوي. نو دا فکر کوم چې یو ښه لاسته راوړنه وه چې موږ نه غواړو چې د اوسنۍ حکومت سره دا د منځه لاړ شي. د ټولو همدا یو تشویش وه. اوس هم دی ورسره تاسو یو شمېر بل هم بیا راځم دې موضوع ته چې فعلا د دې د وضعیت څه رقم دی. 450,000 پورته غیر رسمي سوداګری ښځو لخوا مخکې وړل کېږي چې غیر رسمي هغه دي چې جواز نه لري، خو دې کارو کې کورونو کې کار دی، اقتصادي کارونه کوي، ځینې تولیدات لري، لاسي صنایع لري، اکثریت لاسي صنایع لري، د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي او نور برخه دي چې د کور نه مخکې وړل کېږي او بیا ورسره یا خپل یا ورسره د کورنۍ کوم غړی نارینونه ورسره مرسته کوي چې دا بازار ته ورسي. او د دې د فعالیت باید زموږ اوسنی حکومت په نظر کې ونیسي چې په اقتصادي برخه کې یو ډېر مهم ونډه لري، ډېر یو مهم ونډه لوبوي. نو دې باید دې ته متوجه اوسي چې یعنی که دې کارونه کې ډېر خلک دي چې افغانستان کې بیکار او بیروزګار شوي دي. اوس چې فعلي حکومت ده اوس خو بېخي زیات شوی دی شمېرې. نو دې موضوع ته باید دې پام وکړي. بل د رسمي تجارتونه یو ډېر شمېرې بندې یو ځینې چې دي هغه خپل دوکانونه او کاروبارونه خلاص کړي دي. چې خب موضوع داسې ده چې مونږ چې اورو مونږ اکثرا خپل غړو سره هماغه اولنۍ هفته نه چې افغانستان یا کابل تاسو وایم چې طالبان ونیول، هماغه اولنۍ هفته نه مونږ دې سره په تماس کې وو، خپل آنلاین غونډې نیسو. اول خو د ټولو یعنی اکثریت دا ویل چې زموږ کاروبار خو فعلا د دار نه نیسو، بل یو شمېر یې وویل چې زموږ دفترونه طالبان نه وو، او یو شمېر وویل چې زموږ دفتر طالبان نه دی نیولې خو مونږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ هغه دفتر ته لاړ شو. خو د مختلف سیمو کې دي ورو ځینې خپل کاروبارونه شروع کړل، مختلف سیمو کې مختلف سيناريو ده، مختلف وضعیتو. ځینې کار شروع کړی دي چې دوکان لري، خپل تولید لري، ورسره فقط خپل نارینه مرسته کوي یا خپل یا نارینه هلته خرڅلاو لري. بل خبره دا ده چې هرات کې زموږ دفتر خلاص شو، هغې نه مخکې د هرات د ښځو تجارتي مارکیټ او د بادغیس د ښځو تجارتي مارکیټ چې دولت ته خونه جوړ شو او موږ ورسره مرسته کول چې مخکې ویسو دواړه فعال دي. شکر ورسره ارشګا چې دي هغه ټول فعال دي، اکثریت یې اوس هم فعال دي او خپل کار کوي کابل او ولایاتو کې. نو موږ هم کوشش کوو دولت سره خبره کوو چې موږ ته هم اجازه ورکړي، خو لږ وخت نیسي، پروسس په جریان کې دی. دیر خیزی دی چه از رسمی کاروبار دلور افغانستان پیخی دی، اروپا یا کانادا یا امریکا تا تلیدی دی کاروبار پیخی دی او نو پویگی چه دا سرقم یا مخکی دیسی یا ایبند کی او زینی دی چه راغلی دی کاروبار هم دست خلاص دی، خپل کارمندان لری چه ورتا کار که. او هغه مېرمن چې افغانستان کې دي اکثریت خپل کورونه یا کورونه یا هغه دکان مخ کې وړي، مثلا د کلینیکونه دي، شفاخانه دي، هغه اخلاص دي، ځینې چې دکانونه لري او خپل تولید لري، او متاسو چې مختلف سیمو کې دي چې طالبان مختلف نظریات لري هلته خپل کار کوي. نو په دې هیله چې دوی موږ سره مرسته وکړي، اوسنی دولت او موږ ته اجازه ورکړي چې موږ خپل کار کوو او کار وکړو او دینه مطمئن اوسو چې زموږ حجاب اسلامي حجاب دی.
ستاسی ماشونه د کومي خواڅ ختم ویل کیږي او بل دغه چې تاسو خپل کیسه مشته وکړي چې تاسو خپل ژوند څنګه پر مخ وړي؟
ماشونه خو نشته دي، زموږ ماشونه د خپل ژوند ورته وایو چې کوم مېرمنه دا کاروبار لري، موږ ورته ځینې چوپړونه یا خدمات ورته وړاندې کوو. زموږ خدمتونه مثلا دا دي چې کدی مالی منابعو ته ضرورت لري، موږ ورته هماغه سرچینې برابرو، سرچینې پیدا کوو، دولت سره، بانکو سره، نور بنسټونو سره چې مالی برخه کې مرسته کوي، هغه سره موږ د یو ډیر مشخص او منسجم آدرس دلاره نه ور سره موږ بحثونه لرو، ورته قناعت ورکوو، دات غوښتنه کوو چې د هماغه سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي. او ډیر ما تاسو ته وویل چې دغه 15 کالو کې چې دا شمېر تاسو باور نه کې، دا شمېر شروع کې 680 مېرمنې 2014 کې، او 2016 اوس پورې دا 2001 یا تر رسیدلې دي. نو تاسو خپل یې چې څومره پرمختګ شوی دی، او یو ډیر مهم رول چې کوم بنسټ لوبوي خپل د افغانستان د سوداګرۍ سره خونه ده، د ښځو خونه ده، چې دې ورته دا زمینه برابره کړې ده، دولت سره خبره کړې ده، نړیوال بنسټونو ته دا غوښتنه کړې ده چې دې ته زمینه برابر شي، مېرمنو ته چې د خپل سوداګرۍ ولري. نو دا یو غټ شمېر زموږ نه غواړو چې دا لاسته راوړنه د لاسته ورکړو. نو زموږ چوپړونه یا خدمتونه دا دي چې موږ د مالي منابعو سرچینو سره وصله او بازارونو سره وصله او د دې د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوو، د دې د مثلا ظرفیت لوړو چې د تجارت په برخه کې، د بازاریابي یا بازارموندنې په برخه کې، د مالی برخه کې، همداسې نور تجارتي برخو کې د دې ظرفیت لوړ شي او د په ښه ډول کول شي خپل کاروبار مخکې ویسي. نو زموږ د دې خدمتونو په بدل کې د موږ یو حق لزویت ورکوي چې هغه کال کې یو ځل دی، او ورسره ځینې پروژې دي چې موږ کارو دي ښځو لپاره د نړیوال بنسټونو لخوا، نه او هغې د لارې نه موږ خپل ماشونه تمویلو، ګرچې زموږ د ښځو خونه د نور خونو په مقایسه کې ډېر کوچنی دی، ډېر یو کوچنی ټیم لري خو ډېر قوي ده. موږ ډېر ښه هیئت مدیره لرو چې زموږ تصمیم گیری کوي، پنځه لس کسان دي کابل کې او پنځه کسان ولایاتو کې دي، خو اجرایوي هیئت چې دی هغه ډېر کوچنی دی. کابل کې موږ 12 کسان تقریبا، په ولایاتو کې 2-3 نه زیات نه وو. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې دومره کار په دې دومره کوچنی ټیم چې کیږي نو څومره به دې کار کوي. موږ د ورځې او د شپې ورته کار کوو، رخصتي مونږ نه لیدل همدې لپاره چې یو دغه ښځه یو چیرته ورسیږي، د خپل هماغه پانګه چونه چې کړې ده دولت ته چې مالیه ورکوي ورته بیرته یو څه ورسیږي. دولت نه موږ غواړو چې دې ته زمینه برابر کړي چې دې لکه نور هیوادو کې چې دي سوداګریز مېرمنو ته فرصتونه برابرېږي. نو زموږ ماشونه د هغې د لاره نه راتله، اوس چې دا عضویتونه نه تمدیدېږي نو موږ منابع نه لرو، ډېر بنسټونه چې اوس فعلا کابل کې کار نه کوي هغې سره موږ خپل پروژې مخکې نه شو وړلی. نو فعلا او بل ستونزه خپله بانکي حساب ده چې هغې باندې یو محدودیت دی، او اکثریت کسان چې بانکي حساب لري او ماشونه ورکې دي، ماشونه ورته راغلي دي حساب کې دي، ډېر په ګران شکل هغه لاسته راوړي. نو دا ستونزه دي او فعلا ماشه اکثریت بېروزګار شوي دي، مثلا زه خپله کور کې اوس بل څوک نه لرم چې کار وکړي. نو دا یو ډېر غټ ستونزه ده، مکمل کورنۍ باندې یو اغېز لري.
اغلی اوریا خیل ډیر زیات مننه چې تاسو وخت و استیو لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي ل خپل ملمنې څخه په مننه بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خبر کله دهان.